مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل کوروای سره مومن سلامونه مني وکښوي 2 بجې د غړي کې په لومبي نیمه کې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو د امن لپاره احتجاج شوی هغه به تاسو ته راپور وړاندې کوو دغه راز په وروستۍ نیمه کې بیا سروې اونځه خپرونه لرو هغه به تاسو ته ملي حمیزادا په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي خو تر هڅه مخکې ورځو پر خنداست ته چې تاسو د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د لکی مروت په سره نورنګ کې ځای ولست نام نه پر ضد احتجاج کړی په پاکستان کې لپرونا د پولیو 15 ورځې کمپاین تل شوی او اسرائیل او حماس خپل اوربند د 2 نورو ورځو لپاره غځولی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سرای نورنګ کې ځای ولست نامنې پر ضد احتجاج کړی دی د نومبر پر 20مه د احتجاج تنظیمونکي کمیټې مشر ملک علي سربر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی په سیمه کې غلاوی او له خلکو د موټر سایکل او موبایل اخیستل له پخوا را روان وو خو اوس هلته د خلکو وژنې پیل شوې دي نوموړي وویل چې له ځایي انتظامی سره یې خبرې شوې دي او هغوی د امن لپاره د لا سختو ګامونو اخیستلو ډاډ ورکړی دی د سرای نورنګ مرستیال کمشنر ګوهر علي مشال ریډیو ته ویلي چې د مظاهره چانو غوښتنې پر ځای دي او دوی د پوره کولو ژمنه کړې ده نوموړي زیاته کړه چې مظاهره چانو له پولیسو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج پای ته رسولی د شمالي وزیرستان د اوتمنځیو جرګې له پرون راهیسې یو ځل بیا د احتجاج په توګه د بنو او میرامشاه ترمنځ سړک تړلې او ماشومانو ته د ګزڼ ضد څاسکو پر ورکولو بندیز اعلان کړی د جرګې ویان مولانا بیت الله د نومبر په 20مه په میرالي کې جرګې ته په وینا کې وویل چې دا ګامې له هغې وروسته پورته کړی چې په وینا یې حکومت له هغوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې یو شمېر غوښتنې عملي کړي دي او د امنیت د ټینګښت هڅې روانې دي نوموړي زیاته کړه هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي په پاکستان کې امریکایي سفیر ویلي چې حکومت یې له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان سره د یو ملګري هیواد په حیث خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی ډانلډ بلوم پرون په پېښور کې د پاک اوبو د رسولو د ډیرانونو لرې کولو او د هغې لپاره د پرمختللي مشینري او ګاډو ورکولو 12 کلنې منصوبه پای ته د رسیدو په اړه جوړه شوې دستوري ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د دې پروژې لپاره د امریکا نړیوالې مرستندوی ادارې د خیبر پختونخوا له حکومت سره څلور سلویخت اشاریه شپږ میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده
Broadly, we've worked across a whole range of areas from infrastructure, thousands of kilometers of roads.
موږ په پراخه توګه هر څنګه کې کارونه کړی دي د ودانونو واخله په زورګونو کیلومتر سړکونه جوړولو او په دې صوبه کې د تعلیم لپاره زورګونو سکولونو مرمت او په سونو نوې سکولونو جوړولو پورې
بلخوا په پېښور کې حکومتي چارواکي وایي د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې د 12 کلنې پروژې په نتیجه کې په پېښور ملکنډ او ډیر اسمیل خان کې خلکو ته د سکلو د پاک اوبو پر رسولو سربیره هلته صفایي هم پر وخت په غوره توګه کیږي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان حکومت لپاره په ټول هیواد کې د پولیو یا ګزند 15 ورځې واکسینی کمپاین پیل کړی د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د نومبر له 20مې بیا د دسمبر تر 3 نیټې به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي سبا د 4 کروڑه 3 سلویخت لکه ماشومانو ته د ګزند مخنیوي ساسکي ورکړل شي د روغتیا وزارت ویلي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو حساسو سیمو کې واکسینی بهیر د نومبر پر 4مه پیل شوی چې له عمومي کمپاین سره به دوام مأولری اسرائیل او حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني موافقه کړې چې خپل اوربند د 2 نورو ورځو لپاره غځوي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې دا اوربند د اوږدې مودې لپاره د جګړې ودرېدو او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او فلسطیني بندیانو د لا زیاتې تبادلې امکان زیاتوي د نومبر په 20مه دا اعلان د اصلي څلور ورځني اوربند پر وروستۍ ورځ وشو د اسرائیلي پوځ د نومبر په 20مه ناوخته وویل چې یو لس یرغمل شوي کسان په غزه کې سره صلیب ادارې ته سپارل شوي او د اسرائیلو خاورو ته د تلو په حال کې وو او بل خبردار چې هند او استرالیا د 15 شل اور کرکټ ټورنمنت په درېمه سیالۍ کې نن یو بل ته مخامخېږي د نومبر په 20مه په ګواټي کې دا سیالي د پېښور په وخت مخام په شپږ نیمه او د کابل پر شپږ بجې پیلېږي دا خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو ورده چې پر خند اسد وړاندې کول تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع د خبر پښتونخوا د لکې مروت په سرای نورنګ کې ځای ولست عمل لپاره احتجاجي مظاهره کړي. پرون د احتجاج د ګډونوالو ویناوا چې په سیمه کې یې هدفي وجنې روانې دي خو پولیس یې مخنیوی نه کوي. بلخو د لکې مروت ضلعي انتظامي مشالې ډو ته ویلي چې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته احتجاج پای ته رسېدلی. په اړه نور حال سیمې د مشالې ډو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت تحصیل نورنګ اوسیدین کې د دریم پورس په خپل سیمه کې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د نورنګ امن کمیټې یو مشر ملک علي سرور خان د احتجاج غوښتنې او د انتظامیا چارواکو سره د شوي مذاکراتو حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تقریباً پندرہ ہفتوں سے پنجر مڑی وشول بالکل نامعلوم تھا. وہ تو ٹارگیٹنگ بولے سیٹ بولے دا حالا سٹارٹ بھی دیکھ مرا امن ایکشن کمیٹی جو سب نورنگ تحصیل پر سب نے
مشال ریڈیو چیز تحصیل نورنگ اسسٹنٹ کمشنر گوہر علی سرا دے احتجاج مشہوروں سرا دے شوی مذاکرات پر براکش تماس ونی ولی آگوئی وویل
دا خو ایس پی صاحب غیب مان شو مذاکرات سرا وشول نو امیش خدای سرا وزی تا گر خو ایس پی صاحب تا ول جی کی می دی دا سے مسئلے وی چا جن ون وی نو ایس پی صاحب تا وی بالکل ہم امیر عمل پکی دا وی تا ول تا جی ہم نے پر می جی او ایس ایچ او گر بدل کو او بل می سٹی ان چار ہزار بدل کو نو نو وڑے وڑے ایشو یا تا او جا او تا حل
دے تے سے نورنگ امن وشتن احتجاج مشرون دا ہم ویل چھ کا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے امن حالات زرشن نکڑل بیا با دوی ور بیا پہ احتجاج لس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګستئ. اوریدونکو د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو جرګې پرون رئیس یو ځل بیا د احتجاج په توګه بنو میرانشاه سړک تړلې او ماشومانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکو پر ورکولو بندیز اعلان کړی. د جرګې مشران وایي چې د نومبر پر لومړۍ نیټه یې له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د امنیت د ټینګښت او ځینو نورو غوښتنو عملي کولو ډاډ ورکړل شوی و خو په وینا یې حکومت پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا ضلعي انتظامیې ویلي چې د اوتمانځیو جرګې غوښتنې منل شوي دي. په نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
اوتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې څلورو میاشتو نه روانه جرګې مشرانو انتظامیې سره خپل مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. سو مطمئن دي چې د هغې پس د دوی لخوا اعلان شوي بندیزونو ختمولو اعلان یې وکړ. د یادې جرګې ویان مولانا بیت الله پرون یو ځل بیا په خپل بیان کې وویل چې پولیو ساسکي بیا بندوي. که چا هم خپل ماشوم له د ګوزړ ناروغۍ ساسکي ورکړل نو 15,00,000 جرمانه به اخلي او د 1 نومبر پورې که حکومت ورسره لیکلی ډرافټ یا معاهده عملي نه کړه نو ټول وزیرستان سړکونه بندوي.
د خجرۍ په ځای باندې نن میږه دغه د بانی و د میرانشاه روډ بندوي ایس د ښکارونه وي نن نه بعد د پولیو چې کیمدو کمپین بند ده چې په چا پرې راونیو واشي چې دای پولیو ورکوي د اطمینان کاس وي یا افسار وي 15,00,000 کونه ده. د 30 تاریخ راسته میږه روډ بند وي. 30 تاریخ راسته د میشت سمره مطالبه په ډراف شې دي یا د متاثرین د غاسمه ولا چې کیما مصاله ده کچره دا عملان میشت را و نه شو مالل یا دې نه بعد مرحله وار د سپینوام روډ د ګلم خون د رسمکا سرا چې کیم ده د کیس ولا چې کیمه کپ نه دي اه د بندول اعلان په 30 تاریخ باندې کی
یا د جرګې وړاندې هم څلور میاشتې رزمکه غونډې کړې وې. د غلطۍ په پولیو ساسکو او د حکومت فو سره په ناستو ملاقاتونو بندیزونه اعلان کړي ول چې د هغې په مخالفت یې ډیری مشران جرمانه کړي هم ول. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي سو بیرته بندیزونه لګوي خو یا د جرګې تر اوسه هم دا نه ده واضحه کړې چې د حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې معاهده رسنیو یو لسته په ډګه کړې. د جرګې مشرانو هم دومره ویلي ول چې حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی چې حکومت لخوا یا د جرګې سره مذاکراتو مشري کوله د نوموړي مو چې وپوښتل چې جرګې بیرته احتجاج پیل کړ او بندیزونه اعلان کړل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو ته یې چې کم ډاډ ورکړی و حکومت په هغې پوره دی. د نورک دینی مدرسې غوښتنه یې وه چې له سرتیرو خالي شي، هغه اولس ته د دیني زده کړو لپاره خلاصه شوې. د کډوالو د میاشتینې مرستې چې ځنډول شوې پرون د نومبر په 28مه یو کیس جاری شوی دی، بل به هم زر جاری شي. د امنیت لپاره هڅې کیږي. د نوموړي په وینا که څوک قانون په لاس کې اخلي نو د هغې اجازه چاته نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیستئ اوریدونکو، اوس راځو جنوبي وزیرستان ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په هغه ضلع کې دي د پاکستان پوځ عام خلک نه نیسي. د ضلع مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ د عامو خلکو تر نیولو وروسته هغوی نه پولیسو ته سپاري او نه یې عدالت ته وړاندې کوي. د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر په دې اړه له مشالو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. بل خو د پاکستان پوځ هم لا تر اوسه د ولسي وګړو د دې شکایتونو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د پاکستاني پوځ عام خلک نه ګرفتار کوي. د تحصیل لدا تنګي بدنځای سیمې اوسیدونکی حضرت علي پدګي براکش مشال ریډیو ته ویایي. د سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی ویایی چې په ضلع کښې یې پاکستانی پوځ عام خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکي غوښتنې په براکش د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه پاکستانی پوځ د عام خلکو گرفتاری په براکش لیا تر دا وخت پورې څه ویلي دي. خو د سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که پاکستانی پوځ په ضلع کښې د عام خلکو گرفتاری بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اردن کو په پیښور کې د هنرمندانو یو نوی جوړ شوی تنظیم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې تر 2500 زیات هنرمندان د غربت، بیروزګاری او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي. پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د آرټسټ اکشن فاؤنڈیشن مشران ویل چې هغه بحث کوي چې له حکومت سره په شریکه همکاري د هنرمندانو د ستونزې حل کړو په پیښور کې د فن او هنر د پرمختګ لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي. په نور تفصیل له پیښور د مشال ډیو خبريال غلام غوث را کوي.
په پیښور کې د آرټست اکشن فاؤنډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلاره جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پختون پنکار طارق جمال په دغه محل مشال ریډیو ته وایي.
دیکھ مونږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، دیکھ مونږ سره تبلا نواز هم شته، دیکھ مونږ سره رباب والا هم شته، دیکھ مونږ ستار والا هم شته، دیکھ مونږ سره اورکوټ آرټسټان چې کوم دي هغوی هم شته. مونږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم ریلیټډ کسان وي هغوی سره شامل دي.
د یاد تنظیم جنرال سیکرتری شازی محلیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي. د تنظیم یو بلی غړی او هنرمندی فوزیه ګلالی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګری هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی نو که اشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي دغه خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې هغه د پرده سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې دغه د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې هغه د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دغه نه علاوه مونږ وای چې کم داسي ډاکټران دی دغه چې کم ځایونو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کې چیرې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلاره اعلانوي.
کته سره غلام غوث راپور واوریدو سره زو یو بل موضوع ته په پاکستان کې د امریکا سفیر ډانل بلوم ویلی چې حکومت چیل او ګډي مودې رئیس له پاکستان سره د یو ملګری هیواد په هیڅ په هر میدان کې مرستو ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا امریکا په پاکستان کې په سکولونو او سړکونو جوړولو سربیره د روغتیا او پاکوالي په ګډون په یو شمېر نورو پروژو کې مرسته کړي. بلوم دا خبرې پرون په پیښور کې د پاکو اوبو د ترسیل، د ډیرانونو لرې کولو او د هغې لپاره د پرمختللي مشینري او ګاډو ورکولو ولو دولس کلنی منصوبې پایته د رسیدو پر اړه جوړې شوې د ستوري تر ویلا پر محل وکړي. پڑھ نور تفصیل په خبره د مشال ډیو خبریال شبیر مجان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صفای او نکاسه صوبای ادارې ډبلیو ایس ایس پی یا واټر اینڈ سینیټیشن سروسز په خبر او د امریکا مرسندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی ترمنځ د دولس کالو همکارۍ منځلو دستور تر سره شو. دغه دستوري مشر ملما په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وو. دوی خپل خبرو کې ویل چې د خاروالې خدماتو کې د بهتری لپاره یو ایس ای آی ڈی خیبر پختونخوا ته 4.6 میلیونه امریکایي ډالر امداد ورکړي چې پکې پاکې د سخلو اوبو، د ډیرانونو لرې کولو او د صفایي نوې مشینري هم شامل ده. دوی زیاته کړه راتلونکي کې به دا او دا ډول نورې منصوبې پاکستان سره په هر میدان کې جاری وساتي.
Broadly we've worked across a whole range of areas from infrastructure, thousands of kilometers of roads.
موږ په پراخه توګه هر څانګه کې کارونه کړی دي. د ودانو نواخله په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړولو او په دې صوبه کې د تعلیم لپاره زرګونو سکولونو مرمت او په سونو نوې سکولونو جوړولو پورې. موږ په صحت هم کار کړی چې په دې صحت اهلکارانو روزنه شامل دي او زه دا تمه لرم چې دا به راتلونکي کې هم دوامداري وي.
Medical personnel, I expect that will continue in the years ahead.
ډونلډ بلوم زیاته کړه چې د ډبلیو ایس ایس پی سره مرستو له وجې لکونو خلکو ته د څښلو پاکې اوبه ورسېدې او د صوبې مهمو ښارونو کې صفایي حالت کې خوال راغلی دی. په دې موقع د دغې خدماتو نه ګټه پورته کوونکي د بېلابېلو سیمو نارینه او زنانه هم موجود وي. د ارباب لنډې انیتا بیبي وایي
بیا چې زموږ ټیوبویلونه کم وو د هغې په باره کې به دا ووایم چې مشینري والا اپګریډ کړی دی نو اوس د اوبو ترسیل ډېر زیات ښه شوی دی. بل چې کله په دې لوی اختر کې باید کله ګندونه ډېر زیات جمع شو او په میاشتو میاشت په ورځو ورځو بدبویانې وي او هغه به ظاهره د خلکو سره دومره ریسورسز نه و. بارانونه به کېده، ګند به و، بوی به و، ما چې مچان هر یو شی د هغې د وجې نه دی چې کله نه د ډبلیو ایس ایس پی دا ګاډي را روان شوي دي نو هغې د وجې نه په اولنۍ ورځ باندې د اختر دی هغه ټول الایشونه هغه خوا کې د اوبو چې کومه د باران نه او باران نه پس به کومه ولاړتیا وه نو هغه چې دی کافي زیاته بهتره شوې ده او دی د وجې نه چې کومې بیماریانې وي ملیریا به وه، ډینګي به وه، نو په هغې کې چې دی نو ډېر زیات کافي کمې شوې دي.
ڈبلیو ایس ایس پی وائن حسن علی پدې موقع مشال لیډو ته ویل چې د یو ایس ای آی ڈی دولس کلن منصوبې نه دوی ډېرې ګټې ترلاسه کړې او پېښور، ملکنډ او ډی آی خان کې خلکو ته د پاک اوبو رسایانو علاوه دغې ښارونو کې صفایي هم په وخت او غوره کیږي.
صوبایي حکومت او ایم ایس پی په شکل کې یو ایس ای مشترکه طور سره یو پروګرام شروع کړ چې د هغې مقصد دا و چې واټر اینڈ سینیټیشن حوالے سره چې کوم یوټیلیټیز دي، کومې ادارې دي، هغه ټایم سره هغې کیپاسیټی دي انهانس شي. دا یو ډېر غټ پروګرام و، تر دولس کالو پورې دا پاغي باندې محیط و، پاغي کې ډېر زیات سکسیز او کامیابیان موږ ته ترلاسه شوي دي. همدا دې پروګرام د مخه چې کوم دی نو نن پېښور کې د صفایي په حالاتو کې او د صاف اوبو په فراهمۍ کې او د نکاسۍ
نوموړي زیاته کړه چې دوی د امریکایي سفیر نه خواست وکړ چې د میونسپل سرویسز کوم پروګرام چې د یو ایس ای آی ڈی په مرسته شروع شوی و د دې تسلسل د یو بل پروګرام د لاندې بیا پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اودونکو، د پاکستان سینیټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې دا مهال د حق هیواد په سیاسي ډګر کې د پوز برلاسي توب دومره زیات شوی چې د ولسي واکمنۍ جوړښت یې تر پوښتنو لاندې راوستلی دی. دا لومړی ځل دی چې یو سیاستوال د پاکستان په سیاست کې د پوځي ادارو د مداخلت او برلاسي توب خبره کوي. که څه هم پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې یې له مداخلت لاس اخیستی، خو شنونکي نظر لري چې په هغه هیواد کې جمهوري تحریکونه او سیاسي ګوندونه دومره کمزوري شوي چې د پوز له ملاتړ پرته واک ته د رسېدو لپاره بله لار نه خپلوي او له ولسي ستونزو او ټولنیزو مسلو یې سترګې پټې کړې دي. پر نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر میا رضا ربانی ویلي چې د اسټابلیشمنت برتري په هغه هیواد کې د ولسی واکدارۍ جوړښت تر پوښتنو لاندې راوسته. د نومبر په 26 په کراچۍ کې د ادبي او کلتوري میلې پر مهال د یو کتاب د پرانستي دستوري ته په وینا کې ربانی دیا تکړه چې پاتیایمه او نویمه لسیزه کې به هم د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنت په سیاست کې تر پردې شاته مداخلت کولو خدا مهال ډېر پخکاره روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلي چې سیاست کې مداخلت نه کوي. خو د پوز د دې تکراری بیانونو باوجود دا ډومبی ځل نه دی چې کوم سیاستوال د هغه هیواد په سیاست کې د مختدره قوتونو د مداخلت خبره کوي. د سیاسي چارو شنونکې امتیاز عالم دا مني چې اسټابلیشمنت پر سیاست پراخ اغیز لري او وایي چې اوس هم د سیاسي ګوندونو ترمنځ دا مقابله روانه ده چې څنګه پوزي اسټابلیشمنت ته نږدې شي.
پاکستان کې جمهوری تحریکونه او جمهوری ادارې تقریباً ختم سوی دی. ټول سیاسی ګوندونه جمهوری لارې پریښي دي. اوس دا سیاستوالان د خپلې سیاسي برخې لپاره اسټابلیشمنت څخه په زاری منتونه دي. هر څوک اسټابلیشمنت ته ځان شکول غواړي. نو دا خو جمهوری سیاست نه دی. اوس خو دا خبرې کیږي چې له هغو سره موږ خبره وسوه، هغو سره په رابطه کې یو. دا نه ده معلومه چې هغه څوک دي او څه خبره روان ده. ولس د دې ټولې سیاسي چالاکۍ او منډو رامنډو ځکه خبر دی. سیاست خو لسره کېږي نه او ولس هم په ټاکنو کې ځکه دلچسپي نه لري چونکې د ټاکنو ماحول نه ترسترو کېږي.
د لیکوال زاهد حسین د کتاب د بېنظیر بوټو سره مرکې د پرانستې پر مهال میا رضا ربانی هم وویل چې پوځي اسټابلیشمنت اوس ځکه په ښکاره په سیاست کې مداخلت کوي چې سیاستوال شفاف پاتې نه شو نو اوس دوی جوړجاړی جګړه یا سمجوتی پیل کړي او دا بیا هیڅ حد نه پیژني. خبريال اعزاز سید بیا زیاتوي چې د جوړجاړی او سمجوتو د سیاست اغیز بیا دا وي چې ولس د سیاست څخه بیا لری کیږي.
ولس د سیاست نه ډیر متنفر شوی او ما سره دا ویره ده چې د سیاست نه د دې بیزارۍ په نتیجه کې به په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکوونکو تناسب نور هم کم شي. حتی په پاکستان کې په ټلویزیونونو د سیاسي خبرونو د کتو تناسب یا ریټینګ هم غورځېدلی دی. دا هر څه د سیاست نه د ولس مایوسی په ګوته کوي.
د دغه دستوري پر مهال د سینټ پخوانی چیرمین میا رضا ربانی زیاته کړه چې له بده مرغه دا مهال د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په یو نه یو صورت کې پوځي اسټبلشمنټ ته د نږدې کېدو په هڅو کې دي. دې ګوندونو ته د پوځي اسټبلشمنټ د ملاتړ په صورت کې د هغوی مداخلت منظور ده. خو د سیاسي چارو شنونکي حسن خان بیا وایي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هغه هیواد ټول سیاسي منظره د اویاو کالونه د پوځي ادارې او یا د انفرادي پوځي جرنیلانو د اثر لاندې پاتې شوی. نو په داسې حال کې پوځي اسټبلشمنټ د سیاست نه بهر نشي پاتې کېدی.
سیاست نه بالکل دستبردار شي. ما په خیال دا خو پریکټیکلی او پولیټیکلی دا خو پاسبل هم نه. د پاکستان غوند ملک چې چرته تقریبا اویا کاله پکې د فوج یا د جرنیلانو د اثر لاندې سیاست پاتې شوی دی، نو داسې کیدی نشي. تیره دوره کې جنرل باجوه او جنرل فیض دوی بیا دا فیصله وکړه چې یاره بس پوس، ځکه چې د دوی په خپله د هغوی اخیرې دغه
د سیړونکو امتیاز عالم په خبره دا مهال د پاکستان د سیاسي ګوندونو بیانیه د ولس په ستونزو او د هغې پر حل لارو متمرکزه نه ده. نو ممکنه ده د 2023 کال د فروری د اتمې د پارلماني ټاکنو لپاره د ردعمل په توګه په انتخابي او سیاسي هلو ځلو کې بیا ولس زیات دخیل پاتې نشي.
بشار لډو ته غوښتي یو دونکو د سواد په مینګوره کې د یتیمانو ماشومان لپاره په جوړ شوي سکول کې د زده کوونکو د روزنه ساينس او آرت نندارتون ترسره شو. په نندارتون کې زده کوونکو په خپل لاس د جوړ کړو شیانو نمونې د خلکو د نندارې لپاره ایښودلې. په نندارتون کې د بیلابیلو خوړو د سټالونو ترڅنګ د پښتنو روایتي حجره هم جوړه کړل شوې وه. د مشال لډو خبریال نیاز احمد خان دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا راپور رالیږلی چې د رباب او منګي په غږونو پیلېږي.
د سوات په مینګوره کې خپل کور نوم اداره چې یتیمانو ماشومانو ته ویډیا زده کړې او استوګنه ورکوي، دا کې د زده کوونکو لخوا جوړ کړی شوی نندارتون کې د حجرې سټال هم لګېدلی چې پکې زده کوونکي د پښتنو پخوانی حجره کې د مشرانو په رنګ ناست دي. یو اړخ ته رباب منګی هم پروت دی. بعض زده کوونکي پکې ټپې هم زمزمه کوي. حجرا جوړونکو کې د دولسم ټولګي زده کوونکی محمد عباس چې په سر یې شمله تړلې وایي،
خپل ملګرو ګروپ په دې تور مونږ راغونډ شو او د هغه حجرې مونږه کاسي کړله. په کومې کې چې په زمونږ مشران کشران راغونډ شو او یو د زده کړې ماحول یا داسې ماحول برخ شو چې په کومې کې به هغو د سببي پهلو خبرې کولې، نو مونږ د هغې کاسي په سو شیزونو باندې کړله، لکه رباب شو، کټې. هغه تور طریقه مونږ هغه کاسي کړې ده چې زمونږ کوم راتلونکي کشران دي هغو ته مونږ دا سبق ورکړی کو چې آیا زمونږ د پښتنو مشرانو څنګه وخت تیر کړی.
نندارتون کې د لاسو جوړ کړی شوي شالونو، پټوکو ګلکاری او د وړۍ نه کالي جوړونکي د شپږم ټولګي زده کوونکي رابیا وای چې څه شیان یې تیار راوړي او څه یې د ملګرو سره په ګډه جوړ کړي.
په دې کې موږ کپڑے جوړو او د وړۍ کار کوو، مطلب سویټرې کوو او د دې سره سره موږ د دستانې د هر سره کوو او دا پینټینګ دی. دا زموږ سینیئر هم کوي، خو موږ د هغو سره مدد کوو، نو موږ هم مطلب لکه دا زده کوو او موږ د سبق سره سره موږ دا هنر هم زده کوو، ځکه کور کې خلک کینی نو یا وړۍ کوي یا کپڑے جوړوي، داسې څوک پړونی کوي یو سبل سره هغه کوي، نو هغه خرڅې په هغې سره پیسې ګټي او دا زموږ یو هنر دی چې موږ دا زده کوو.
د رسم ټولګي میا صاحب دي چې فزیکس سټاري لګولی او پکې بس داسې شیانو ماډلې جوړې کړي چې په عملي ژوند کې کارولی کېږي. په دا اړه
وای
زمون سره مختلف ماډل دی دا کرنګ مون تیار کړل مونږ پدې کې کبجړې دا هوارا کولر مون تیار کړل وی اس ایم هایډرالیک لیپ تیار کړل کم چې پر سروس سټیشنو کې چې اگاډه به خېږي مختلف قسم اکټیویټی مون تیار کړل د دې لپاره مونږ په کم په سبق کې چې مونږ ویلو هغه مونږ په پریکټیکلی لایف کې وکړو چې مونږ د ډیر ښه مونږ ته زمون پسې ان کرا شو په ډیر ښه پور
نندرتون تابع کونکي د یاد ادارې منتظم اختر علي وای چې هر کال پز د کونکو داسې سټارونه لګوي مقصد یې د کونکي راتلون کې عملی ژوند ته تیارول دي
دا ټول کار د ماشومان په خپل باندې کړی دي چې چرند ته خولې دي په خپل باندې کړی دي
السلام علیکم مليحه امیر زاده یم دا پښتنو خزو د ناستراوړو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هر کله کوم پدې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناستراوړو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې اومنه مليحه میرزاده او په هفتواره خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې نن سره په خبرونه کې محبوبه اکبر ملمنه ده محبوبه د تعلیم مبارزه او یو خون کې یو استاد ده هغه د افغانستان د کندهار پوهنتون د ریاضي لیسانس لري محبوبه له هند نه د ماسټري ډیګري حاصله کړې ده هغه په کندهار کې لس کاله د خونکو د روزنې په مرکز کې هم کار کړی دی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته د جینکو پر تعلیم د بندیزونو وروسته هغې په یوټیوب په پښتو کې د ریاضي ښودلو خپل یو چینل خلاص کړی دی په خپرونه کې نن د میلمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو تاسو هم راسره برخه واخلئ او که پوښتنې لرئ نو راسره شریکې کړئ اول له ځان سره د مشال رادیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ چې داسې دي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202150 00202150 00202150 00202150 00305 د واتساپ شمیره مو دا 00202150 01 او د سکایپ پته مو د مشال ریډیو چې دا سیلیکو MASHAALRADIO نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست مليحه میرزاده ما د سروې خبرونې کوربنه دا خبرونه دا وخت تاسو په ریډیو باندې او په کار بچې په فیسبوک او یوټیوب باندې هم تللې وي خو فکر کوو څه تکنیکی ستونزه ده نو خپلو تکنیکی همکارانو ته وایو دغه ستونزه راته حل کړي نو ورځو ما سره نن میلمنه ده محبوبه اکبر هغوی سره خبرې کوو سلامونه او ستړي مشي وعلیکم السلام ډیره ډیره مننه محبوبه اکبر چې تاسو وخت راوست او زمون په خبرونه کې مو ګډون وکړو څنګه یې تاسو ښه طبیعت مخه دی صحت مخه دی تاسو گڈون کوي او بلکې یو مختلف انداز کې مونږ سره یو خون کې بپکې برخه اخلي او په یوټیوب باندې تاسو چینل خلاص کړی دی نو په دې باندې خبرې کوو تاسو د تعلیم کوششونو باندې خبرې کوو نو محبوبه اکبر څوک تا کوم ځای سره تاسو تعلق ساتي او د خپل تعلیم پاک لتا سو آئے چھے چرتے نمو حاصل کرے دی
کروتن بس تسو حسن نظر دی شوان دائی سے محبوبہ اکبر ام لکا چنگر چھتا سو مخ کیا ہوں بھائی لتا افغانستان کی کندہار ولایت سیدن کیوں بتا فیلی سیدن کی او ما حال تا ریاضی بر ریاضی که میلیسان سخی سه ده خلا ده کندهار که پا هم تون سخه لحقه نو مسته ده کندهار آلی در ملیمی چه تیچر ایڈوکیتر کالیج ده حال تا دو استاد پا هست مقرره شو تقریبا نهم کال ده موگه نهم کال و چه متاسفانه هاگه تحولات راغی سیاست تحولات راغی او افغانستان دو همزل لپاره افغانستان کې حاکم شو. نو له هغه ځای څخه د ځینې ستونزو په خاطر زه ما یعنی در معلمین پریښودل، او هغه سه هم په هماغه وخت باندې ښوونځی او پوهنتونونه د افغان نجونو په مخ باندې وتړل شوه. موږ هم هغه په اصطلاح مهاجرت دپاره مو لستونه بد ووهلې او مهاجره شولو. نو دا دا خوند نه راکوه چې همدغسې کینم په اصطلاح لاس تر ځنې کینم او د افغان نجونو دغه غمیزې ته وګورم. نو ځکه دا تصمیم مې ونیوه چې یو چینل ورته جوړ کړم د یوټیوب. او حالته البته یوه بله خبره دا هم وه چې ما مخکې دا آیډیا درلوده، خو د جمهوریت په وخت کې هم داسې ځینې امنیتي ستونزې وې چې د هغه په خاطر ما دا کار نشوای کولی. نو ځکه دا ما ډېره ښه وګڼله چې د نجونو دپاره یو څه وکړم د افغان نجونو دپاره.
تاسو یادونه وکړه چې د جینکو په تعلیم بندیزونه لګیدل، نو تاسو مخکې نه دا فکر کوو سوچ کوو، خو هغه وخت ما عملي قدم واخستو ګام واخستو چې کله تاسو هغه بندیزونه وکتل نو تاسو غواړئ چې په افغانستان کې جینکې دي هغوی د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي. نو تاسو دې لپاره په یوټیوب یو چینل خلاص کړی دی ریاضي پکې ښایي. دا راته وایي چې هغه چینل کې تاسو د کومو جماعتونو زده کوونکو ته سبق ښایي او څنګه تجربه ده؟ لکه څومره زده کوونکي تاسو لرئ؟ آیا زیات زده کوونکي تاسو ته رجوع کوي؟
هو البته اوس هم ښوونځي په افغانستان کې تړلی دي، له اووم ټولګۍ نه بیا تر دولسم ټولګۍ نه. نو ما هم د اووم ټولګۍ نه شروع کړ، ریاضي تدریس مې شروع کړ، پکې هندسه الجبر او د ټول د ریاضي ټول څانګې مې پکې راوستلې دي او په هغه کې تدریس کوم. ځکه د وان ټولګې څخه ځکه تر شپږم ټولګې پورې نجونې اوس خوشبختانه روانې دي، مکتبونه وایي، درسونه شته دي. خو له هغه نه وروسته دا د افغان نجونو لپاره غوښتل مې چې یوه هیله مندي هم وي، او د هغه تر څنګ په پښتو ژبه باندې موږ ریاضي تدریس نه درلوده. دا اوس هم که تاسو وګورئ په پښتو ژبه باندې ډېر کم مواد لرو په انټرنیټ کې، که څه هم په هر ژبه کې په انټرنیټ کې هر ډول معلومات او درسونه او هر ډول هغه شته دی، یوازې په پښتو کې نه و. نو په اصطلاح ما په یوه تیر باندې دوه نښې مې وویشتلې. اصطلاح د هم د افغان نجونو د پاره مې د ریاضي د دوی د ریاضي زده کړې د پاره چینل خلاص کړ، او هم په پښتو ژبه باندې اوس په یوټیوب او مثلا هغه کې تاسو د ریاضي د الجبر د هندسې د مثلثات د احصایه دغه ټول مضامین تاسو په پښتو ژبه پیدا کولی
شئ. او اوس تاسو څنګه معلومات لکه تاسو او بخې تاسو نورې خبرې جاري ساتو؟ بالکل تاسو دوام ورکړئ. خو لکه جینکه څنګه چې کوم افته ګټه پورته کوي، تاسو دغه راځي سه جواب راځي څوک در سره رابطه کوي، څنګه تجربه ده؟ څومره جینکه دي چې هغوی ترې فایده لري؟ یوازې جینکه خو بنی الکان به می خامخه، خو څنګه یو تجربه ده؟
هو د کورې زبا خبره د دې ځای څخه پیل کوم چې دغه هغه د آنلاین درسونه چې دي، البته د حضوري درسونه یعنی لکه څنګه چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي د هغه ځای نشي نیولی، مګر تر ټولو ښه هغه ښېګڼه یې دا ده چې دغه آنلاین درسونه اوس افغان نجونې که هلکان وي که د افغانستان دننه وي که د باندې وي، هغوی ټول ترې ګټه اخیستلی شي. دغه یوه ښېګڼه یې ده. مثلا اوس د افغانستان هغه د نړۍ په هر ګوټ کې زه یو یا دوه یا درې یا حتی د یوه کورنۍ په سطحه باندې زده کوونکي لرم، چې هغه مثلا په ایران کې یو دوه درې څلور شاګردانې مې دي، افغانستان کې زیاتره دی یعنی اکثریت د افغانستان دی، د امریکې په هغه کې یو دوه داسې زده کوونکي مې دي، او همدارنګه د پاکستان ایران دغه ټول ځایونو کې داسې هغه دی چې هغوی زما یوټیوب درسونه لیدلی دي د هغوی دا میتود او درس خوښ شوی دی او هغوی راسره د واټساپ او کله کله د خپل د مسنجر د فیسبوک د مسنجر له لارې نو ما سره اړیکه نیولې دي او د هغوی دپاره درسونه هغه ورته کوم. نو دا دا یوه ښه والی دا دی. البته ستاسو په خبره باندې چې نجونې هم شته خو هلکان هم ورسره شته دی
نجونې دواړه شته. تاسو وایې دا د ماته په سکرین باندې خو نخ کاری زه دا د خپل موبایل فون باندې زګورم په فیسبوک باندې تاسو ته بلها پیغامونه را لېږلي دي. سلمان محمد دی, نصیب الله حکمل دی, ظفر پکتیاوال دی, دوی سلامونه کوي. شهباب وزیر دی, اغم سلام کوي. چمتو وزیر وی چې د دوه قطر نه خبرونه اورم. محبوب اکبر ته سلامونه. او دوی پوښتنه لري چې څومره جینه خون کې در سره دی په یوټیوب. نو دوی خو وی چې دوی چې هلکان هم شته. نو د دې جواب خو دوی ورکو. خو تاسو ته بس شمیره معلوم وي چې څومره خون کې تاسو سره دی؟
خون کی نام متاسفانه ځکه زه نه پوهېږم. فقط زه ځینې داسې دی چې د افغانستان دننه زده کوونکي چې دی زه د هغوی د کورنۍ سره اړیکه لرم, یعنی د دوی پلرونه ورونه یا یې میندې نو ما سره اړیکه نیسي. بیا زه خپله مثلا که چېرته کومه ارزیابي وي, پوښتنه وي, هر څه چې وي, زه بیا مستقیما خپله د همغه د مور یا د ورور د ټلیفون له لارې ورسره خبرې کوم او خپل هغه مشکل چې وي هغوی سره حل کوم.
مطلب تاسو یوازې سر باندې تاسو کوئ, نور سوستا ځان نشته, او تاسو یوازې په خپل سر دا کار کوئ. او سمیع الله دلدار دی, دوی هم سلامونه تاسو ته وي د یمن نه. مو خبرونه اورم, دوی وی چې موضوع م ډیره ښکلې ده او تاسو ته همیشه کامیابی غواړم. او زدران کینګ هم دی, او داود خان هم دا خبرونه اوری. خامد الله دی او وی چې خبرونه مو ډیره ښکلې ده. مننه اوریدونکو کتونکو, تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخلئ. د محبوب اکبر مونږ سره لایو ژوندۍ خبرې کوي. تاسو کو د دوی نه پوښتنه لرئ د دوی د کار په حق لژن پاکلنو تاسو کولی شئ. محبوب جان, تاسو ته واپس راځو. دا راته وایي یوټیوب چینل خلاصول دا خو ډیر یو سخت کار دی. پیل څنګه تاسو کو په دې کې تاسو مشکلات لیدل؟ څه غټه ستونزه وه؟
تر ټولو غټه ستونزه ډېر ستونزمن کار نه دی. ښه, ځینې به کېدای شي داسې فکر وکړي چې والا دا خو ډېر استاذی تجربه ولري, هغه ته کمره یا شاګرد هیڅ کوم هغه نه لري, توپیر نه لري چې اوس زه کمرې مخه ته ولاړه یم درس وایم او که خپل د شاګرد درس وایم. نو ماته له دې نظر څخه کومه ستونزه نشته, خو فقط یوازنۍ ستونزه دا وه چې زه په دې باندې هغه کېدلم, په دې باندې ډېره کړېدلم, ځورېدلم چې دغه ویډیوګانې ما تر ډېرو پورې نه شوای رسولی. زیاتره کسانو دا غوښتنه درلوده چې مثلا دا درسونه باید په یو سی ډي یا په یو ویډیوي بڼه باندې, یو سی ډي یا په یو ډي وی ډي باندې غشي او تر نورو خلکو خو پوری ورسول شي, یعنی تر هغو کسانو چې مثلا د انټرنیټ اسانتیا نه لري. نو دا واقعا دا کار ما نه شوای کولای, ځکه زه یوازې هم وم او داسې کوم مقام مې نه درلوده اقتصادي هغه له نظره ستونزه سره مخامخ وم. نو دغه کار ما نه شوای کولای, کنې د هغې په بدیل کې بیا ځینې شاګردانې وې چې مثلا د دوی میندې او پلرونه دا هغه درلوده, یعنی دا غوښتنه یې درلوده چې داسې کوم خاص درس لپاره که چېرته ته د موږ سره مرسته وکړې, بیا هغوی لپاره مې یعنی وس چې مې رسېده تر خپله وسه پورې مې ویډیوګان ورته جوړولې او د واټساپ یا د هغه له لارې چې وه هغه مې ورلېږله. نو دغه زما په وس چې شی وه هغه مې کوله, هغه چې وس مې نه رسېدله هماغه راته واقع سخت.
مطلب خلک تاسو سره رابطه کوي داسې څه ټاپیکي موضوع یې چې هغه کې ماشومانو ته ستونزې تاسو وایي چې په دې موضوع مونږ ته په الجبرا کې یا څه په ریاضی کې بل څه مسلې ماشومانو ته نو تاسو وی چې په دې خاص موضوع باندې تاسو توجه ورکړئ. مننه محبوبه جان. دا راته وایي چې تاسو خو کندهار کې هم سبق ویلې دی, بیا تاسو هند ته لاړې, په هند کې د زده کړې هغه تجربه تاسو څنګه وه؟
د هندستان د زده کریه ده ایژوکیشن سیستم نیه وقتان یعنی پا آقا پاهانتون که چی موگ درس بوینه حالا تا مویتا دیر یعنی موگ دیر میتودونا پکی حاصل کرد دیر پا اصطلاح تجربه مو حاصل کرد چی آقا دا پارا ما خبال شخصا دیر پلانو نگی ولی بود چیزا با مثلا دا افغانستان دا خوانزه یو پا کچا بانده داسې یو کوم هغه یو برنامه ولرم چې دغه میتودونه زه ښوونځیو کې ځکه موږ د ښوونکو روزونکي وو نو یعنې ښوونکي موږ روزل نو هغوی لپاره موږ داسې ډېر پلانونه نیولي وو چې د هغوی لپاره به داسې میتودونه وښیو چې دوی بیا په ښوونځیو کې په نجونو باندې چای وکړي دوی تطبیق کړي خو متاسفانه موږ ته دومره وخت پاتې نه شو ځکه په 2000 کې هغه شوم فارغه شوم او په 2021 کې متاسفانه دا حالات بدل شول نو که چېرته حالات نه وای بدل شوی ښایي ډېر تغییرات به موږ راوستلی شوی د ښوونځیو په سطحه باندې
بالکل او بیا تاسو په افغانستان کې تاسو چې کومه زده کړه تاسو یې ترلاسه کړه تاسو ډېر څه زده کړه خو بیا حالات بدل شو نو تاسو هغه تجربه چې د نورو ښوونکو ته ونه رسول شوه خو د دې نه مخکې تاسو په افغانستان کې داسې یو ټریننګ د استادانو د زده کړې یو کالج دی لکه تربیتي نو هغه کې تاسو تربیت هم ورکړې دی استادانو ته نو هغه څنګه تجربه و او څومره استادان تاسو وروزل تاسو نه څه زده کړل
د موګه د مالوین چې وو هغه دوه برخې وې چې یو داخل خدمت باندې قبل از خدمت و یو هغه خون کې پکې شامل وو چې دوی مثلا په ښوونځي کې استادان وي یا استادان یعنی معلمان وو او دوی د دولسم نه فارغ وو او دوه کاله دوی د موږ سره په دې انسټیټیوټ کې درس وایه په مختلفو رشتو باندې په ریاضي کې په ساینس کې په اجتماعیاتو کې په علوم دینی کې او په ژبه کې ژبه مثلا دری ژبه و انګلیسي ژبه و او پښتو ژبه و په دغه ټولو په کې موږ مشمولین درلوده دوی ته مو دوه کلن هغه دا چې څرنګه یو استاد یا یو ښوونکی باید سره کوم سي د هغوی چال چلن د هغوی په اصطلاح هغه دوی خپل مسلک چې په ټولګي کې د دوی پلانونه میتودونه مواد کارول دا هر څه دا ټول موږ مثلا په دغه دوه کلنه هغه کې موږ دوی ته ورکړو بیا په د دوهم کال په پای کې بیا دوی یو نمونوي درس درلوده چې په ښوونځیو کې به دوی ګرځېدل او د خپل نمونوي درس دوی تطبیقول نو د دوه کلونو څخه وروسته بیا دوی یو مسلکي ښوونکی په حیث دوی په ښوونځیو کې کار کولی شي او بل هغه کسان وو چې دوی دولسمه فارغ وو خو چېرته وظیفه نه درلوده یعنې چېرته ښوونکي نه وو خو دوی بیا کولی شول چې په همدغه دوه کال بیا په فارغ وخت کې یا هم د سهار هم د ماسپښین
صحیح ډیر ښه نو مننه محبوبا اکبر صاحبه چې تاسو موږ سره خبرې کولې خپل اوریدونکو کتونکو توایو تاسو په پروګرام کې برخه خسته شې که د محبوبا اکبر نس پښتنه لري یا سوړاندیز ورته ورکول غواړي نو هغه تاسو شریکول شي د میلمنې سره خبرې جاری ساتو یا ولنډه د مبا واخلو د دمې وروسته به میلمنې ته ورشو نو خبرې به ورسره وکړو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست سروي خبرونه ته یو ځل بیا خره اخلاص مليحه میرزاده هم د خبرونه قربانه ما سره محبوبا اکبر میلمنه ده چې په یوټیوب باندې د ریاضي د زده کړو یو چینل لري یو اوریدونکې لرو هغوی ته ورزو ګورو څه پوښتنه لري د محبوبا صاحبینه سلامونه ستړي مشي
وعلیکم السلام مليحه میرزاده خو تاسو ته میلمنه تم سلامونه
وعلیکم السلام ستړي مشي ګوهر علي دوران خبرې کوي
او جی بالکل گوہر علی دوران ایم دا باجوڑ سخا
دیر مننا چه تاسو پا پروگرام کی سوا خستا رور جانا مننا در نکو او سو پختنا لره تاسو؟
نو زما خو دا پختنا دا ملمانی نا چه دو دوی بیرتا چه دا کم تربیتی مرکز دا دی پرانیس بیرتا سوم نپیس دا چانس لری چه دا بیا پاله کی
خواب افغانستان کشی کم تربیتی مرکزو؟
بالکل بالکل افغانستان کې کوم تربیتی مرکز دی
سمرا چانسلری سمدا بل پختنه لري تاسو
ډیر مننه بس زما ستاسو به دی خبرونه کې اول زلو نو هم دا پختنه ملاره ان شاء الله درو ته به جاری ساتو په نور خبرونه
ډیر مننه چې تاسو د ډاډګیرنې لپاره ټلیفون کو او محبوبا اکبر صاحبې ته به ورشو ساس پختنه جواب به خپل ورکی جی محبوبا جانې زمونږ اوریدونکو د ګوهر علي دوران د دې پختنه د چې تاسو کوم هغه تربیتي مرکز په افغانستان کې د دې بیا فعالیتو تاسو چانس وینئ
سلامونه ته الکسانا پایما او مننه د دوران رو څخه زه به څه ووایم فکر نه کوم یعنی ګورئ دا دریم کال کېږي ته نوی حکومت چې راغلی دی دا دریم کال کېږي چې دوی کله په پلان باندې غږېږي کله په طرحه باندې غږېږي کله په نصاب باندې غږېږي یعنی دوی هر کال یا هر ځل موږ تاسو ولیدل چې دوی یو ډول بهانې جوړوي او متاسفانه هلته ډېرو زیاتو افغانانو د دې په وړاندې خپل غږونه پورته کړل نه د چا غږ ته ځواب ورکړل شو او نه چا ته قناعت بښونکي ځواب ورکړل شول او نه تر ننه پورې دوی کوم داسې یو خاصه ستونزه نه ده په ګوته کړې نه دي چې دا ستونزه شته نو دا نه کومه اوس لپاره موږ خو داسې هیله نه لرو مګر بیا هم له دوی څخه همدغه غوښتنه مو ده چې افغان نجونو په مخ د ښوونځي پوهنتونونه او کارونه او دا هر څه دې ورته خلاص کړي دوی زه دا ژمنه ورکوم چې د همدې ځای څخه چې دوی هیڅکله به تاوان ونه کړي دوی به داسې کوم خدای نه خواسته کوم داسې هغه سره مخ نه شي لکه دوی چې څرنګه فکر کوي که چېرته دوی وایي کله وایي حجاب کله وایي څنګه هغه دا په دې باندې موږ تاسې ښه پوهیږو چې افغان مېرمنې ټولې مسلمانې دیندارې پاک لمنې دي په هغوی کې امکان نه لري چې داسې څه وي خو فکر کوم چې دوی دا یاسې فقط یوه پلمه ورته جوړه کړې ده چې کله په یوه پلمه کله بله پلمه ورته ونیسي خو بیا هم د موږ وروستۍ غوښتنه اولۍ او وروستۍ غوښتنه مو همدا وه او ده چې ښوونځي ته د نجونو په مخ خلاصه شي دوی بې ګناه دی باور وکړئ دوی په هر رژیم کې قرباني شوي دي خیر د دوی دین نه پرېږدي چې دا ځلې د دوی نجونې د دوی لوڼې د دوی خویندې د بیا قرباني شي
د طالبانو د حکومت چارواکي بیا باید چې دای درې زوایو هغه خوې چې د اسلامي چوکاټ د نننه د جینکو د زده کړې لپاره یو طرحه جوړي خو څنګه چې تاسو درې کال کېږي هغه طرحه مخې ته رانغله او یوازې شپږم جمعات پورې جینکې کولی شي نو هغه مخکې چې د شپږم نه پورته زده کړې دیا به څوک کوي تاسو څه فکر کوئ یو نسل که داسې دغه سلسله رواني د تعلیم نه بې برخې نو یو نسل به د جینکو بې برخې پاتې نه شي د تعلیم نه بې سواد به پاتې نشي او هغه ډاکټرانې یا انجینران یا په کوم شعبه کې چې هم د جینکو د ماهرانو ضرورت څنګه چې اوس تاسو د ریاضي کې ماسټري کړې ده او دغه شانتي سبق مې او اعلی تعلیم حاصل کړې نو هغه جینکې به بیا څه کوي
بالکل ولینا دا 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 لکه ورځ غوندې یوه روښانه هغه دلیل دی چې موږ وایو چې که چېرته همدغسې حالات همدغسې دوام ورکړل شي یعنې همدغسې نجونې بې برخې پاتې
د محبوبا جانې سره خبرې کو، فکر کو د دې پاواز کې سستون زده، نو کوشش کو چې د دوی سره زمونږ خبرې وشي. جی محبوبا جانې، تاسو آواز تاسو خبرې وکړه چې راضی یو کنه. اوس سم شو نه، تاسو دوام ورکړئ. مننه.
هو ما ولې چې دا خو واقعاً دا د یو څرګنده خبره ده چې که چېرته حالات همداسې دوام ومومي، سبا به موږ خپله د ځانه یوه افغانه ډاکټره به ونه لرو، یوه افغانه معلمه به ونه لرو، یوه افغانه انجینره به ونه لرو. یعنې یوازې ډاکټر او معلمي، یوازې په معلمي او په ډاکټرۍ باندې ژوند مخته نه ځي، په هره برخه کې. یوه حتی اوس ورته وګورئ، نظامي او په امنیتي مسایلو کې هم، حتی یوه افغانه هغه پولیس ته یا مثلا څارندوی ته هر څه ته اړتیا لرو. نو په همدې خاطر دی چې موږ د نړیوالو څخه مو هم همدا غوښتنه وه چې د افغان نجونو لپاره، اقلا د افغان میرمنو لپاره دی، دوی یو څه وکړي، که چېرته حکومت موږ غږ واوري، حلیا به ښه دی، نړیوالو ته به هیڅ اړتیا نه وي. او که چېرته دوی د موږ غږ نه اوري، موږ به د نړیوالو څخه وغواړو. د نړیوالو تر څنګ مهم همدا دی چې خپل افغانان هغه چې خپله چې په یو ځای کې اوسېږي، یا په وس کې څه شی پوره دی. لکه اوس زما په وس کې همدغه پوره دی چې زه فقط یو چینل وباسم او خپلو هغو خویندو لپاره چې دوی واقعا د درس سره علاقه لري، دوی دغه نهیلي ته پرېنږدم.
مننه. شمس الرحمن عرفان سلامونه وړاندې کوي، زدران کینګ دی، او دغه شانتی عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. هاشم اورگزی فکر کوم د دوی هم سلام دی. نو مننه، په خپرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی. محبوبه صاحب، ډیر خوند کو تاسو سره په خپرونه کې خبرو. په اخره کې به تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
او د مو پیغام هم دا دی چې فقط د وطن سره مینه، د وطن سره مینه یوازې دا نه دی چې مثلا موږ بیرغ په خپلو اوبو باندې واچو او شعار ورکړو. زه دا وایم که چېرته یو خپل د اولادونو د روزنه دپاره هغه دې وکړي، که لس روپۍ ګټي، 5 روپۍ دې په کور کې وخوري، 5 روپۍ دې په خپل اولاد باندې، د اولاد په زده کړه باندې دې خرچه وکړي. همدغه د موږ د سبا لپاره تضمین دی، د موږ د سبا یا د راتلونکي، د یو ښه راتلونکي لپاره تضمین دی. که چېرته واقعا موږ د خپل وطن سره مینه ولرو، موږ خپل اولاد سره مینه ولرو، د هغه په زده کړه باندې به ډېره پانګونه کوو نسبت هغه ظاهر ته.
صحیح. ډیر مننه محبوبه اکبر صاحبې چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. کور مودان تاسو پر راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو. وقار وزیر وروره، ډیره مننه. نظام الدین احمد زی هم سلام کوي، او وقار وزیر وی چې کال تاسو پورته کینو، بس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی، کاش کې تاسو لږ مخکې ټلیفون کړو، نو موږ به بالکل جواب ویلې او تاسو سره به مو خبرې کولې. نو مننه محبوبه جانې دا د نن لپاره د سروې خبرونه، او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه.
ډېر زیات مننه ستاسو څخه، ستاسو له رادیو همکارانو څخه، او د ټولو اوریدونکو څخه.
ډیره مننه. کور مودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو له محبوبا اکبر سره خبرې کولې. امید کوم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. په هغه خبرونو کې را سره ګډون کول مه هیروي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
شو